شان به د خبرګولې دوهمه د می درويشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو به جوړه خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې غوښنیوالې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مونیک مرغه په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو ورسته په ارک کې د وی غونډې له پریکړو خبرو چې پکې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د افغان لوري د تفاهم لیک مسله څېړل شوې ده. د خبرونو سرټکی کابل پریکړه وکړه چې له ISI سره د تفاهم لیک پر مسودې له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي اتومي تړون د تایید واک کانګرس ته ورکړ او د سعودي عربستان د شیعه په یو جماعت کې د چاودنې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې ته تفاهم لیک پر متن له سره غور وشي. دغه سرچینې د نوم د نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنځشنبې ورځې په ناسته کې چې په ارګ کې وشوه د دې تفاهم لیک پر جنو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه برخې به ترې لرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت کارکونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره د مبارزې او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ موادو چې بحث ور باندې وشو وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د فرخوندی د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخوندی د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ منګر اسمن مربوطه څارنوالي ته تسلیمو کې چیرته غویا علاقه ولري کول شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې
د فرخوندی د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړی دي. د وظیفوي غفلت په تور یولس پولیسو ته د یوه کال په مخه د زندان حکم اورول شوی دی. وویشت کلنه فرخونده د قران کریم د سوځېدو په تور د مارچ په نولسمه په کابل کې ویډلې په وهلو ووژله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نه وسوځولی. تاکل شوی د نن د افغانستان د توار لسکلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دویمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه شار کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي او هیله یې وشو ده چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د غړیدلې له څلور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه په کابل کې شوې دي. باید وایم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالیو کې چې په ایران کې تر سره شوه اتل ولی خپل کړي او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانی شي په دویمه لوبه کې د تیر دورې اتل ولی دفاع وکړي. د آسیا د څوارلس کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې دولس آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر د یونیبي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عمل کې دوسر به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې تصویب او یا احتمالا دردولو صلاحیت ولري. ایران د محل د نړۍ لشپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لښتر لشه یو شتنه وشلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون د قطیف ولایت په یو کلی کې د امام علي په جماعت کې وشوه. داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي دي چې د دې پیچې مسؤلانو ته سزا ورکړي. د اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده. د کیف یوې محکمې د هغو دو مشکوکو روسی سرتیرو پاړه چې په اوکراین کې نیول شوی پریکړه وکړه چې د روان کال د جولای تر 19 نیټه باید په توقیف کې پاتې شي. د محکمه حکم روسته لهغه واورول شو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکران کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویان ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسان د اوکراین له قید خلاص کړي. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوه، خو روسیه وایي دغو دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. او اوس هم نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال راکوي.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28.4 وي. آسمانیه ځای د وریځ اټکل سوی دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30.0 ده. آسمان به شین وي. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30.9 ده. آسمانیه ځای د وریځ. په هرات کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 30.4. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې آسمان ځای د وریځ اټکل سوی دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 24.1. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4 اټکل سوی ده.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په ارکی له ای اس ای سره د تفاهم لیک موضوع و چړل شو. وړاندې مو د دې مسلې ترڅنګ د هرات او کندهار د والیانو لښمنو خبرو. یوې وایي چې په یوه کال کې به د سلما د بند کار بشپړ شي او بلې ژمنه کوي چې د کندهار د برېښنا ستونزه به په شپږو میاشتو کې هواره کړي. د امریکا ولسمشر خپل اولس ته ډاډ ورکړ چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. دا به هم واوري چې له شپږ کلونو وروسته د کرکټ یو بهرنی ټیم پاکستان ته تللی. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ساعتونو له یو پلورون کې سره شخیدلی.
پاکستان کې وروه اقتصاد د ځای په سوراخ لدی غوته هغه تم کې بیا باندې کولر پردای وطن گزارنه کې د خپل وطن شکر الحمدلله دلته کار جوړ دي ژوند جوړ.
افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر اشرف غني دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. د سرچینې چې نه غوښتل نو مې وختل سي ازادي رادیو ته ول چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شای له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول سوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکو نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي. هغه پیغام راځي چې صراحه مخالفين او ازادي حقوقي من اول شيء افغانستان کې ازادي حقوقي کې چې څه دي نه څه قانون سره سره دا کلمه زره فرض دا باید مسترد کې نه 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 شي نه دا چې سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې څه ورته له خوځې ساعات کې هغه لري او دا مسله یې د خپل ځان لپاره تاکید کوي.
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لغ لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شاکې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله. خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسی.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف د ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزه ورهاخوا دا ست څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو لقبل افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
خبری مجله اوري.
د هرات ولی وایي چې په یو کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي او د کندهار ولی بیا وایي چې هیله لري د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې هوار شي. د کندهار ولی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د کندهار ولی وایي چې په شپږو میاشتو کې به د دغه ولایت د خلکو د برېښنا ستونزه حل کړي. د کندهار ولی همایون عزیزی د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کجکی بند په نامه او د ډیزلي برېښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالر مصرف شوي خو د کندهار د خلکو د برېښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده.
ما په کندهار ولی په دا پرسنل څه ول بر په دیارلس کاله خلک کندهار اوسېدونکي باید دغه پوښتنه مطرح کړي چې په دونه مصرف په دونه سوه میلیونه ډالر پروژي مشکل او دغه د نیم ټیچو چې بر پروس نه د دقیق څخه راغلی ده او نه دلته کوم اساسي اقدام او بنسټیزه چانسي د دغه مشکل د حل په خاطر.
حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برېښنا لري خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برېښنا غواړي. په ورستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکی برېښنا مزي خوڅ کړل. د کندهار والی چې نشته درې ونې د مخه د والی په توګه د پیل کړی ده وایي چې د برېښنا مشکل باید د خصوصي سکتور لاري حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برېښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولای شي. له بل خوا د هرات والی وایي چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دوه میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنډ شي. په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برېښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلما بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1950 لمریز کال د ساور تر میاشتې پورې په سلو کې 25 کار پر مخ لاړ خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په ځلونو وویل شول چې کاري وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند جوړېدو په صورت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کې ده.
و په جواب 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. افغان حکومت یو نږدې سرچینوی ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. تاکل شوې نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یونیبی قانون پلاستیک کولو سره د دغه یواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د سعودي عربستان د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لشتر لشه، یو شتنه وژلي او مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته. د کیف یو محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول شوې پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. افغانۍ لښت د امریکایي ډالر په وړاندې ارزانه شوه. دا به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست څنګه روان دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلي. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له 3/2 برخې د نړیوالو مرستو دویانو لخوا برابرېږي، مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیوړې نکړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیری ووژل شول او تقریبا 0 میلیارډ ډالر پرې ولګیدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېخت کارونه د طالبانو لګواخ سره لاس ګریوان دي. خبرونه د صرفانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزوري جرړې د تیر کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د په وینا سیاسي بې باوري د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د افغانو ټولنې مشروي سیاسي بې ثباتي د افغاني د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځله زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معاملې کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پریوته. لبلې خو د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکو مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیرې یو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د خغلی دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوري نه درلودل. دیار وای هغه مهال یو با کفایت مشرتابه کولای شو چې د نړیوال ټولنې لمرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالی او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپل ګاونډیانو سره په 13 کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غنی هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد یې عملی کار هم پیل کړی دی.
د د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وای ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې و او د هغوی د حملو د شدت مخه نیولې ده. تفصیل له فرشته جلال سیڅخه.
جنرال افضل امان ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو سشکل د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان ویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وای سشکال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده و، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر شمورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه و چې شای سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې و. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې په نسبی ډول قرار غنل کېده خلک اندیشمن کړی دي. خو یا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی. جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړه وې، خو سشکال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سشکال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډیر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې د دغه هیواد کانګرس دا حق پیدا کوي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشي کې خپل نظر ورکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړې و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکې پریکړې لیک به ردوي چې ایران هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل، زه به هیڅکله یو بد معامله ونه منم. په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
په پاکستان کې تر شپږکلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې. په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو پر مخ د دغې لوبې دروازې وروسته تر دې وتړل شوې چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وشو، چې په نتیجه کې و کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی او تیر ماښام یې په لاهور کې خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د جمعې پرس ما خام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شلوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شوه. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پردي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جپړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
د ژوند رنګونه
ایتا سینم چه ده؟
نیمانم نور الله.
نور الله او زه نورګل یم، نمونه م سره نږدې دي. تاسو کوم ځای یې؟
موږ د سروبي.
ښه، د سروبي یې. څه کاروبار کوئ؟
کاروبار خو دغه ساتونه دی، چینایي ساتونه دی، روکته پورته کوم.
د چینایي نه پخوا خلکو ته بد سي بد وړل کنه، وای چینایي یعنی دیسی مال. اوس وای
چینایي خو داس دغه غریب سړی لپاره چینایي ډیر تر زر دي، ځکه چې ارزانه دي. کدا سات چیرته جاپانه ونه دي، غریب سړی ته وسنه کېده.
او شاو دې بیا غا په استیلا سټایل يم خلوي
کنه، سټایل يم خيرو راو او قصورم لګي ورو خلک مرته خوشاليږي.
یا کله اوس خو دا چلم کړي غا دي سترو زر، یعنی دي تیلا او دي ګلټ اورنګم سره یو ځای کړي کنه، څو کینه پیښې نه پاتانه.
قسم چین نه کنه، قسم قسم شهر به سره.
ښه، نو ساتونه بیا څنګه اخلي، چیرته اخلي، څنګه خرڅوي؟
ساتونه خو هم دلته چینه مال نه هم دلته لاره منډي کې اخلو، منډي کې اخلو دلته بیا خرڅو.
ښه، نور کوم کار کسب کوم کار بل مزده ده؟
ګرم دی، انګری کار مزده ده.
انګری څنګه؟
څومره کلور جوړ کاو، تبر جوړ تیر کاو، نه نه کارونه و نجاري.
ښه،
دغه کوم مهارت لرو؟
اغه څنګه کار مخ نه و پریمو کو څمو
والا پاکستان کې ورو ورو پاکستان کې نور کوټیم د سیوی سي اقتصاد د زی په سوراغ لدی غته اغه تم کې بیا بادي کول ور پردا وطن گزارنه کې د خپل وطن شکر الحمدلله دل کار جوړ د ژوند جوړ
و کنه وای کور ګټه دی لاو
بری اندل ته اوس کې په کور مصرف کې بیجای نه زی پردا وطن کې په کور مصرف کې خوش سر اثر نقصه
و یعنی پردا ته کور جوړول دی
بری
خان نو بیا ګټه په کم کار کې ډیر و اوس د ساتونو کې بډی روي کا هنګره کې
اندی والا کرکټ ته ته شکر دې کې خوشاله 2200 ورځې پاتې کیږي
شکر واسو 2200 تم خلک نن سبا خوشاله دي کنه ځکه ډیر کسان وای وای کاروبار کنه
کاروبار بالکل نشته کاروبار بالکل نشته بیا هم شکر ده چې دومره پیدا کیږي شاته احتیاج نه
وو دا احتیاجی بد شه ده نو ژوند او زندګی سره څنګه یې
الحمدلله ډیر خوشاله ملابات نه ډیر عظیم
بس خدای مو الله نام امداسی راضی لره
ډیر مننه تاسو نو
د ژوند رنګونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وی میرمنې چې خپل نوم نه دی اخیستی له پکتیکا لیکلي د فرخوندې د دوسیې په څیر دی په پکتیکا کې د ښځو دوسیې حل شي او د اداري فساد مخه پکې ونیول شي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي دا ښه پرېکړه ده چې د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو له سره غور وشي. او جان باز فهیم له زابل لیکي د افغانستان یو شمېر رسنۍ چې له بهره تمویلی شي د ژورنالیزم اصول په پام کې نه نیسي. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله